په افغانستان کې د سحر او بجې سوې. السلام علیکم او سحر په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلوو. په خبری راپورونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي. تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدلوي 15مه د فبروري 4مه. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. په خوست کې په لسګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا وویل چې له افغانستان څخه به خپل عسکر وباسي. هغه له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا متحده ایالاتونه پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي. دا مهال شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. د ځینو راپورونو پر اساس ولسمشر ترامپ څه وخت مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي. د دوی غونډه چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکي پکې ګډون نه لري. پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د غرض د ولسمشری انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري دې غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پای لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د مسکو په غونډه کې له کابله د ورتلونکي هیئت اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریز روښانه کړي. په خوست کې په سلګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي امان لوڼي د وژنې په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په بلوچستان کې د ارمان لوڼي وژنه وغندله او د هغه قاتلینو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. مظاهراتچیانو د پښتنو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول او د کوزې پښتونخوا له خلکو سره یې یووالی څرګند کړ. د پښتون ژغورنې د وتلي غړي امان لوڼي جنازه پرون د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې وسوه، خو د افغانستان په څو ولایتونو کې ګڼو کسانو د هغه غایبانه جنازې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي چې ارمان لوڼی د پاکستان پولیسو وژلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې پر ارمان لوڼی د زړه حمله راغلې او سا یې ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي چې په عراق کې د امریکا پوځي اډه پر خپل حال پاتې وي څو په دې ترتیب پر ایران له نږدې نظارت ولري. ډونالد ټرمپ دا خبره پرون په یو مرکه کې له سی بي ایس ټلویزیون سره وکړه. ټرمپ تیره میاشت په دې اعلان چې له سوریې خپل ټول 2000 پوځیان باسي د امریکا نړیوال متحدان حیران کړي وو. هغه له سی بي ایس سره په مرکه کې د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویې ویل
We have very fast airplanes, we have very good cargo. موږ
چټکه الوتکه او خې بارونکه الوتکه لرو. کولای شو جر بیر تراستانو شو. لسی می څخه نه وځو. په عراق کې یو پوځي اډه لرو چې فوق العاده مرکز دی.
ټم زیاته کړه ځکه دا اډه په عراق کې فعال ساتي چې پر ایران له نږدې نظارت ولري، ځکه د په خبره دا هیواد یو ستون زده. د سوریه یو پوځي چارواکی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ پوځي ائتلاف د سوریه په ختیځ کې د پوځ د توپخانی پر یو مرکز برید کړی او دوه سرتیري چپیان کړی دي. د سوریه دولتي خبری اژانس سانا دغه پوځي چارواکی په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکه تیر ماښام د دیر الزور شهر په البو کمال سیمه کې د سوریه د عرب پوځیانو پر دغه هدف برید وکړ. د خبر لمخې په برید کې یو توپ حمله منځ ته لیدل. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان ډګروال شان راین په یو ایمیل کې ویلي، زموږ پر همکارو ځواکونو برید سوی و او هغوی له ځانه د دفاع حق درلود. راین وویل چې دا پیښه څیړل کیږي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید. دوی د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې عرب ټاپو وزمې ته سفر کوي. پاپ فرانسیس چې پرون ناوخته ابوظبي ته ورسید، نن به د ادیانو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون کوي او د قاهرې د الازهر جمعات له ملا امام شیخ احمد الطیب سره به وګوري. پاپ فرانسیس تیره اونۍ دغه سفر د مذهبونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب بللی و. په متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 1 میلیون کاتولیک عیسویان ژوند کوي چې ډیری یې د فلیپین یا هند وګړي دي. تاسو زده رادیو ته ورئست. پر اپرونی که وریچ د امریکا ولسمشر یو ربیا ویل چې افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي.
We had to get out of these endless wars and bring our folks back home now.
په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو د سازمان د همغږي لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. په نور موضوعاتو کې ورچې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د دغه غورزنګ د یو وتلې غړي ارمان لونی بدل باخلي.
قرآن باندې قسم خورم چې د دې مینه کله هم مخافقو.
د ژوند پرنګونو کې یو تن د امن په صورت کې د خلکو د سوکالۍ هیله لري.
هر وخت دلته امنیت برقرار شو جنگونه ورخ شدای ولر چې هیڅ په افغانستان کې بیکاره پاتې نشي. هیڅ په بیکاره چاته به کار زمينه مسایده شي.
تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیرو. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلی چې لدې نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او به کتل سي چې نتیجې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت لا افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یو اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له صفی الله ستنیک ځینې اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېر اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازو ته په وینا کې له افغانستان د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې هم ویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړی پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید اوله هلته وای؟ دویمه پوښتنه دا ده چې موږ هلته پوره 19 کاله یو. موږ کلکه مبارزه کوو، تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغوی ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه یې 2 واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروستۍ شپه ورځنۍ ناسته په دوحه کې د جنوري په 16 پای ته ورسېده، چېرته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یوه اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او ویل چې طالبانو ترې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي. خو د خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. په 2019 میلادي کال کې د ریکا د اقتصادي همکاریو سازمان د همغږۍ لومړی غونډه پرون په کابل کې وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان په سیمه کې د پایدار پراختیا او ثبات لپاره د پله حیثیت لري. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ریکا د اقتصادي سازمان د سفیرانو د هماهنګۍ ناسته د دغه سازمان د دوه کلنو فعالیتونو د ارزولو او راتلونکو پلانونو د خپل کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې دغه ناستې ته په وینا کې په سیمه کې د افغانستان په تاریخي رول او اهمیت ټینګار وکړ.
وی ریمین کمیټډ
د وی موږ په سیمه کې د خپل تاریخي رول بیا ژوند کولو ته ژمن یو. موږ وړو افغانستان په سیمه کې یو ځل بیا د وصل د نقطې په توګه د ټولو هیوادونو لپاره د پایدارې پراختیا او ثبات لپاره د پل حیثیت ولري. خاغلی ربانی زیاته کړ چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت کولی شي دغه هیواد له اقتصادي اړخه د سیمې لپاره د وصل په نقطې بدل کړي. د اقتصادي همکارۍ او سازمان یا ریکا اتم پړاوناسته دوه کال وړاندې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو او ټاکل شوی چې اتم پړاوناسته د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په ازبکستان کې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ او کنفرانس یا ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او ترکمنستان کې غونډې کړي دي. دغه سیمایز همکاری پر اقتصادي وده د بیوزلۍ پر لمنځوړلو سیمایز اقتصاد او امن را سرخی. د یو شمېر راپورونو له مخې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې تمدید، له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد او د چابهار د ترانزیټي دالیز پرانستل کېدل د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان د مهمو پروژو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ترڅنګ د دغه وزارت په انګړ کې د ریکا د سیډنو او ارزونو د مرکز پرانسته هم وکړه. د دغه مرکز د پرانستلو هدف د سیډنې ظرفیت، د سیډنیزو همکاري او پراختیا او په سیمه کې د سوداګرۍ د کچې لوړول او پراختیایي پالیسۍ او پیاوړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ریکا د اقتصادي همکاري او سازمان کنفرانسونه په عمل کې ګټور نه دي تمام شوي. د دغو کارپوهان لډل سیف الدین سیحون په کابل کې د ریکا د همکاري او سازمان د سفیرانو د مهنګۍ ناستې ته په اشاره سره ټینګار کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاري د روحي پیاوړتیا ډیره مهمه ده.
تاکنون عملا افغانستان
ازی همکاری منطقه دوی تر دې مهاله له دغه همکاري و افغانستان په عمل کې کومه ګټه نه لیدلې، خو په ټوله کې سیمایز همکاري مهمه ده ځکه د سیمې هیوادونه باید په اقتصادي، تجارت او ترانزیت او امنیتی او سیاسي برخه کې همکاري ولري او دغه روحیه باید دوی رامنځته کړي. او دا ځکه چې نړۍ د سیمایز همکاري پر لور روانه ده او دا په هوا باید افغانستان او سیمه هم ولري.
افغانستان او منطقه هم باید ای تمرین و ای آگاهی ها داشته باشه.
خغله سهون وای اوس مهال افغانستان او سیمه لګنو ننګونو ستونزو سره مخ ده چې دوی اړباسي چې د اقتصادي همکاري پر ځای په نورو شخړو کې خکیل شي چې دغه چاره د اقتصادي همکاري پر پرختیا نه وړه اغیز خندي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل را ته وی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د استازو د خبرو وروستی حال تحلیل کړی. د دې مطلب سرلیک دی: طالبان په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره ګوري خو له ولسمشر غنی سره نه. ورځپاڼه لیکي طالبان به په نږدې ورځو کې په مسکو کې له افغان سیاستوالو سره وګوري. د مطلب د لیکوال په وینا دا کار به د ولسمشر اشرف غنی حکومت نور هم کمزوری کړي، ځکه له دې مخکې هم کابل د دې خبرو له جریانه په څنډه کې پاتې شوی. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی هغه اندېښنې یادوي چې وایي که امریکا مخکې له دې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی له دې ډلې سره په خبرو کې بیړه وکړي، نو د افغانستان هغه دولت به کمزوری شي چې په ډیره لوړه بیه جوړ شوی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو د غړو په حواله لیکي چې د را روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنلیکونه د بیلابیلو ډلو استازو ته استول شوي، خو د نیویارک ټایمز په وینا تر اوسه هم روښانه نه ده چې دا غونډه چاره بللې او څوک به ګډون پکې وکړي. خورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان سبغت احمدی له قول لیکي چې نوموړی وای د مسکو د غونډې جوړېدو ته اړتیا نشته، ځکه د نوموړی په وینا په دې غونډو قطن افغانستان ته سولې نشي راتلای. احمدی د مسکو غونډه یو سیاسي ډرامه بللې ده. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د نړیوالو کړکیچونو په لړۍ کې د ترکیه، عراق او چین د مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د روانو هڅو د پرمختګ په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. خبرونه لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو د خبرو په لړۍ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې لیوي اونۍ خبرو وروسته د تیرې دوشنبه پورز د دواړو خواوو د موافقې د مسودې پر جزئیاتو رانا واچوله. د بهرنیو اړیکو د شورا خبرونه د خلیلزاد له څرګندونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی د عکس العمل یادونه کوي چې پر طالبانو یې له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غږ وکړ. په مطلب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د ولسمشر غنی لخوا د یو لیک د استولو یادونه هم شوې چې د راپورونو له مخې ښاغلی غنی په افغانستان کې په کم لګښت د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو غوښتنه پکې کړې. خبرونه د بهرنیو اړیکو شورا د مشر ریچارډ هاس له قوله لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسي باید داسې تنظیم شي چې له یوې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د سمدستي او بې قید و شرطه وتلو د خطر مخه ونیسي، او له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لګښت تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي.
د خوست مدني فعالانو د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې هڅې وستایلې، خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي او نور ارزښتونه خوندي وي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټ غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادۍ د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکو ملي بنسټ په توګه د کومي سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغې کې لکه پوټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سره کرخي دي. مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د دې سره مخالف ده. کچې ته سوله کېږي نو پوکی ډول دي سوله.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هیواد د اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوان وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرښې وي.
افغانان اوس بیدار شوي دي. د افغانانو دپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرښې دي. د افغانستان ملي پوځ باید ډړنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
کله هم د افغانستان خلک د سولې د ورستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې په سلګونو کسانو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر وجل کېدل وغندل. دوی د ارمان لونی غایبانه جنازه هم وکړه. روح الله انوري او نور جزئیات.
مرکز کې د شهیدانو پارک کې د یک شنبه مازیګر په لسګونو او دینی علمانو په کوزه پښتونخوا کې د پاکستانی ځواکونو په لاسونو د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو تکړه غړي ارمان لوڼی وژنه وغندله. محمد خطاب وویل
همیشه لپاره زمنګ تنکی تنکی ځوانان د خپل وطن لپاره، د خپل سرحد لپاره قرباني ورکړي، او همیشه لمن سره ظلم کیږي، هم په داخل کې ظلم کیږي، هم په بیرون کې ظلم کیږي. او که هر څوک دا فکر کوي چې دا نه کويږي، ستاسو په استخباراتي جګړو باندې زمنګ بچای بچای پیښ شوی دی.
مولوی ضیاء الرحمن علایر وای ټول افغانان د پښتون ژغورنې غورزنګ سره ولاړ دي.
زمنګ دغه ورونه په پیښور یا په کوټه یا په بلوچستان کې وډاله یا یو قوم او یا څو کسان نه، بلکې ټول پښتون ملت چې د پښتون ملت غیرت، شهامت او تاریخ په کتابونو کې شته، او د نړۍ لوی لوی قدرتونو ته ماته ورکړی دا دغه شان قدرت د دغه پښتون غورنې د غورځنګ تر شا ولاړ دی.
هغه وای هر حکومت چې د خپل خلکو په وژنو او زورونو لاس پورې کړي دای د تباهۍ او نابودۍ ښکارا نه خېدی.
هغه حکومت چې د خپل قوم په وژنه باندې شروع وکړي، کوم ملت چې د خپل آزادو په وژنه باندې شروع وکړي، او کوم قوم چې د خپل غړو په وژنه باندې شروع وکړي، دغه حکومتونو نظامونو تنظیمونو د زوال د پیل شي بيدي.
راټول شوو کسانو لنړیوالو وغوښتل چې باید د پاکستان په حکومت او پوز فشار راوړي څو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لملاتړ او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او بلوڅو لوژنو او زورونو لاس واخلي. راټول شوو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه او د افغان خاورې په دفاع او ساتنه کې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټولو وژل شوو کسانو روحونو ته د مغفرت دعا وکړي.
په ننګرهار کې هم پرون په لسګونو کسانو د ارمان لونی غایبانه جنازه وکړه. شاه محمود شینواری راپور لري.
په لسګونو ختیځوالو د یکشمې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازه د خدایي خدمتګار باچا خان په مزار کې ترسره کړه. ارمان لونی په جنوبي پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړی و چې د خبرو شوو رپورټونو پر بنسټ د پاکستاني پولیسو له لورې په لورلایي سیمه کې د سخت وهلو په نتیجه کې ومړ. د ختیځې سیمې په لسګونو فرهنګیانو او د قلم خاوندانو د مرحوم ارمان لونی غیبي جنازه وکړه او په خبره یې لونی د خپل قام او خاورې د بقا په خاطر قرباني شوی. د جنازې برخوال فرهنګي شریف الله ناصري وویل چې د لر او بر افغان یو وینه یو درد او یو غم دی.
د موږ د لر او بر یو افغان چې غره د لواني وینه د ما وینه ده، د ما وینه لوانی وینه ده، د مسعود وینه ده، منظور پختون وینه ده، ټول وینم شریک را او د خدای نه جدا کړي او د خاطر په پاک دغه بیت باندې شوی من یاران د سخت ورته بدردان ګو په یاران لري لاړه او سخه بره.
د نظر خاون ډاکټر اسد الله خالص پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر پښتون قوم روان تاوتریخواله او تشدد نور د پښتنو لزغمه اوخته او تری غختنه وکړه چې پر پښتون قوم د روان تشدد او تاوتریخواله په اړه د پښتنو د دیدل غږ ووري.
ارمان نه ټوپک لره او نه بل وسیله لرله چې نظام غواخه یوازې مدني حرکتو غږ پورته کوو او چې په دغه وشتم پیړۍ کې په دغه جمهوریت نظامونو کې دغه سي غکتا یا دغه سي غکتاب څوک نه لري. دا په دې مفهوم چې نه دیموکراسي شته او نه دغه سي خلکو هغه د حقوق عمومي او نړیوال علم برداران چې دي هغه په خپل به دغه قضیه تعقیب کوي او د دې هغه عاملین په دارو زړی.
په کوزه پښتونخوا کې د یو شمیر سرلارو پښتنو تر وژل کېدو وروسته پوره یو کال وړاندې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په خوځښت راغی چې د تیر یو کال په جریان کې په اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، کوټه، لاهور او د کراچۍ په ګډون په نورو پښتون میشتو سیمو کې ستړي غونډې وکړي او په دې غونډو کې په لکونو پښتانې پر ځان راټول کړل او پر پښتون قوم د روانو ظلمونو په اړه خپل ناره اوچته کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ازادي رادیو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د ارمان لونی وینه به معاف نه کړي. هغه دا خبره پرون ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وژل سوي مخکښ غړي ارمان لونی د جنازې په مراسمو کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې ارمان لونی د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا په وهلو وهلو وژل سوی، خو پولیسو ویلي چې پر لونی د چا ګزار نه دی سوی او د زړه حمله ورباندې راغلې وه. صفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بلوچستان په کلاسیف الله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی جنازې ته سلګونه کسان ورغلي وو. ارمان لونی په کوټه کې د پوهنتون استاد او مدني فعال و چې وخت ناوخته به یې په مدني فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیسته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي دی د شنبې په ماښام خپل کور ته د سنیدو پر مهال د پولیسو لخوا د ټوپک په کنداغونو وهل شوی او سا یې ورکړې. د لونی په جنازه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان حکومت د پښتنو په ترور او زورونو تورن کړ او وی ویل چې پښتون قوم ته نور زغم نه دی پاتې. د ویل د ارمان لونی غجبه واخلي.
د ارمان ویلې د باندې خور زاد خدای پاک په شوچا
د منظور احمد له هرې خبرې سره به د ارمان لونی د جنازې ګډونوالو مک عدالت غواړو شعارونه ورکول.
نور پښتون بهادر
پښتون زیاته کړه ابراهیم لونی زکه وژل شو چې د خبره په بلوچستان کې په پښتون میشتو سیمو کې د تشدد د تازه لړۍ د پیل مخالفت کاوه. د یک شنبې په مخام د بلوچستان ایالت په کلاسې فلا کې د ارمان لونی جنازې ته په منظور پښتین سربیره د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نور مشرانو د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ او علي وزیر، د پښتونخوا ملي او میګونت یو مشر نواب ایاز خان چوغزی او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي او ځای خلکو برخه اخیستې و. دوی اکثرو د بلوچستان د لورلای پولیس تورنول چې ارمان لونی وژلای، خو د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزی اولا لانګو بیا د آزاد اروپا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د پولیسو د تشدد له وجې نه، بلکې د زړه حرکت بندیدو له امله ساور کړي.
په بوري یا لورلای کې د قانون 144 مدفن حافظه و او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایی پولیسو ما ته خپل ابتدایي رپورت را لیکدولې او ویلي دي ارمان لونه د زړه له دورې مړ شوی. خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورت وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
لکه چې ارمان لونی سا ورکړي، دا لومړی وار چې یو پاکستانی چارواکی په دې اړه نظر ورکوي. د ارمان لونی له وژل کېدو لږ وروسته د شنبې له ماښام راهیسې د افغانستان په ځینو ښارونو، متحده ایالاتونو پلازمینی او پزینو اروپایي خارونو کې د پښتنو لخوا اعتراضي غونډه هم شوې. اعتراض کوونکي چې لا شمیر زیاتیږي د ارمان لونی قاتلینو ته سزا غواړي او وایي په دې اړه باید سمدستي پلټنی وشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو بیا وویل چې له افغانستان څخه به امریکایي پوځیان وایستل شي. سبا سیشن بعد روسیه په قربتوب ځینی افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره په مسکو کې غونډه کوي.